مشال راډیو د مهال په پیښور کې درې بجې او په کابل کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې چې زه په امیر ساحل او نجیب عامر در سره یو، په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا، افغانستان او پاکستان له حاله خبر شئ، هلته تازه څه حالات دي، او ورسره ورسره د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو یا منټونو کې به درته اونیزه خبرونه روښانه مستقبل درخبره کړو. خو ورته هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند نجیب عامر.
پاکستان په برسلز کې د ترهګرۍ د حملو غندنه وکړه. افغانستان له اروپایي هیوادونو افغان کډوالو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روسیه کې له چارواکو سره خبرې پیل کړې. پاکستان د بلجیم په برسلز ښار کې ترسره شوې وروستۍ حملې نن وغندلې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا نن په اونیزه خبري غونډه کې وویل،
Firstly, the deadly terrorist attacks in Brussels, which claimed numerous precious
lives. دوی لومړی په برسلز کې د خنړۍ او ترهګریزو بریدونو پاړه چې د ګنشمیر خلکو ژوند دی واخیست او سلګونه ژوبل کړ. پاکستان او نړیوالې ورولۍ په شدت سره د دې غیر انساني عمل غندنه کړې. موږ د بلجیم د خلکو حکومت سره خپل خواخوږي ښکاره کوو. په بلجیم کې د سې شنبه په ورځ تر سره شو بریدونو سلور دیش کسان وژلي او د 200 په شاوخوا کې ژوبل کړو. نن په بنو کې یو شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ ډېر تیز کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړي و. لاریون کونکو بینرونه پورته کړي او شعارونه ورکول. دوی د پاکستان د سافران یا د سرحدونو او د کډوالو د چارو د وزارت او د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې خلاف خپل غږ پورته کړ. د سورج داوړ په نوم یو لاریون کونکي مشال لړۍ ته وویل،
اهدینا چروتلی پدری ورز چروتلی و دمیزادی تقریبا دوا کولا پیرا کیږي امیر واپسی اسا پیرا یا تقریبا 15% خلک ندی لوټ شوی داسه واپسی نه میر بالکل مطمئن نه ای او بلا وجه تقریبا د یونی میراست میاستره سپ واپسی شه چټی روغلی دی دغه میر واپسی 2020 تانه ورشي داسه واپسی میر خلاف وروتلی.
بل پلو د پاکستان پوز وایي چې د شمالي وزیرستان عملیات وروستۍ مرحلو ته رسیدلې او د 2014 کال تر پایه به ټول کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د ټولنې مشرانو نن د زیارت په ورځ مشال لړۍ ته وویل چې دوی د قبایلي سیمو د سباوون د ټاکلو لپاره یو غونډه په پیښور کې رابللې ده. د نوموړې ټولنې یو مشر نثار مومند نن مشال لړۍ ته داسې وویل،
منګه خپل اکټیویټیز جاری دي، نو دغه هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږه په دې کې دومره دلچسپي ناخلي او ځکه ناخلي چې هغه اکثر په خپلو غټو سوچ کوي، د خپلو ذاتی غټو په سوچ باندې کوئی حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
بل پلو د پاکستان حکومت هم د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره یو کمیټه ټاکلې چې وخت په وخت غونډه کوي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د ویډلې مشر مولا محمد رسول نیولې ده. د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط نن مشال لړۍ ته ویل چې د دې هیواد امنیتي دارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کمانډان مولا محمد رسول سره د دوه ملګرو په خپل تحویل کې اخیسته دي او پوښتنې ترې کوي. خو د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازی خبر رسنوي ته ویل چې مولا رسول نه نیول شوی او سم په افغانستان کې موجود دی او د ډلې مشر کوي. په کندهار کې د پولیسو په خپل منځیش خړه کې و پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تیر شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د خانېګردا په سیمه کې رامنځته شوې ده. مطبوعاتي دفتر د پیښې د علت او د وژل شوو پولیسو د دقیقې شمیرې په اړه معلومات نه ورکوي، خو په سیمه کې یو امنیتي سرچینې مشال لړۍ ته وویل چې وژل شوي کسان د یو امنیتي پوستې پولیس ته او د خپلو درنو او د خپل درې نور ملګرو لخوا وژل شوی. د سرچینی په وینا د غدری پولیس چې حمله یې کړې لسمې تختیدلې دي. په عین حال کې د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه پیښې مسولیت منلی او ادعا کوي چې حمله کوونکي د دوی ملګري دي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه دوه ورځنۍ کانفرنس پیل شو چې د خوست والی ترڅنګ پکې ګڼ شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو، میرمن او د مدني ټولنو فعالینو برخه اخیستې ده. د کانفرنس په پیل کې د مصر هیواد د دینی عالم ډاکټر محمود احمد د کانفرنس په مخه خبرې وکړې. ویل دوی پلان لري چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ثبات د تامین او د افراطیت د مخنیوي لپاره علمی کانفرنسونه دایر کړي، ترڅو د دې کانفرنسونو د لارې دینی عالمان د افراطیت د مخنیوي لپاره په یوه غږ عملی کار وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناهغښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی د جی او پلس هیوادونو د غونډې په دویمه وروستۍ ورځ کې نن په کابل کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید همکاري وکړي او د هر یو افغان پناهغښتونکي دوسیه په فردي توګه وڅېړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په تېر یو کال کې 2.5 لک افغانان له ناقانونه لارو اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي. هلته په یونان کې یو شمېر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه موسسې دي چې له کډوالو سره مرسته کوي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتقاد کړی دی چې له مخې باید د کډوالو دوسیې زر تر زره وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد یې د منلو نه وي هغه به بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویه ټولنو ویلي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلې ده. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري، خو تازه راپورونه وایي د خپل روسی سیال سرګی لاواروف سره لږه شیبه وړاندې کتلې دي. تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشار الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده دی او کنه. د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربند په شرطونو عمل وکړي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه اوس د ترابی اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه اخیستل کیږي او په 1.60 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.70 روپیه او په 1.80 روپیه. یو یورو په 1.19 روپیه او په 1.50 روپیه. یو ریال په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28.50 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.65 روپیه او په 28.70 روپیه. یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې باران وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 11، بنو کې 14 او 11 او په کوټه کې 12 او 13 شوي.
تاسو مشال راډیو ته غوږی است اوریدونکو. اوس بوغ غک په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوري. پاکستان په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه کړې.
دی ډیډلی ټیرست اٹیکس ان برسلز هاز بین فورسفلی کنډمډ.
د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو عمل پر سستوالي او ورووالي انتقاد کړی دی او لارون یې ایستلی دی.
په درې ورځې سره وتلی او د امیر دادی تقریبا 2 کلا پیرا کېږي. 15% خلک ندی لوټ شوي. امیر بالکل مطمئن نه ای.
پاکستانی استخباراتي چارواکي منی چې د افغان طالبانو څخه جلا شوی ډلې مشر ملا رسول نیول شوی دی. په کراچۍ کې هندوانو خپل اختر هولي لمانځلی ده او په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغانستان زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو موضوع څېړلې.
امکان فاول کې د افغانستان حکومت په خپل به مختلف ولایتونو کې خصو بیا ما غوښتل پاکستان سفارت ته انتقال شو.
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. لګه شی په مخ کې پاکستان په بروکسل کې یا په برسلز کې د بمی بریدونو غندنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل چې پاکستان د بروکسل له پیښو ښکار شوی او سره خواخوږي څرګندوي. پر دې موضوع تفصیل لپاره را سره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، کله راته معلومات راکړې د څه ویل نور؟
په امیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا نن د هفتوار خبري غونډې په موقع د بلجیم ښار برسلز کې د چاودنو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په برسل کې قیمتي انساني زیان یو غیر انساني اقدام دی. دا هم اوویل موږ د متاثره کورنو سره همدردي لرو او د هغه کسانو د روغتیا لپاره دعا کوو کوم چې جوبل شوي دي او د بلجیم اولس او حکومت سره یووالی ښایو.
خا تاسو خو دغه ته ورغلی وئ د بهرنیو چارو وزارت دیونیزې خبري غونډې ته هلته ورغلی واست، له دې سره سره هلته داسې رپورټونه هم له رسنیو راغلي دي موږ ته چې په پاکستان کې د پاکستان قومي اسمبلۍ ده د بروکسلز یا د بروکسل په دغه بریدونو باندې څه غبرګون ښودلی دی، که هغه را سره شریک کړي هغه معلومات.
بالکل، پامیر د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بلجیم په برسل ښار کې شوې د ترهګرۍ د پیښو یو مزمتي قرارداد چې د هغه منظور شوی دی او په دې لړ کې د یو منټ خاموشي هم اختیار کړی شوی وه. دې قرارداد د لارې ویلې شوي دي چې ټول ملکونه دي د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې لپاره هر ممکن اقدامات اوچت کړي. په دې قرارداد کې د بریدونو متاثرینو سره د همدردۍ اظهار شوی دی. قومي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی و.
سمه ده، ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه و. اوریدونکو تاسو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په بروکسل کې دغه بریدونه غندلی دي چې په هوایي ډګر کې شوي او د ځمکلاندې اورګاډي په لتمزي سره نږدې میټرو سره نږدې د میټرو له سټیشن سره نږدې بریدونه شوي ول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوی و. دغه بریدونو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم غندنه کړې او ورسره د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پارلیمان په ایوانی زیرین کې نن یو مزمتي قرارداد منظور شوی دی په دې ترڅ کې.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي چې د خالی یا شنبه پر ورځ په پیښور کې به غونډه کوي چې پکې به د هغو سیمو اصلاحاتو په اړه نوې تګلار جوړوي. د اتحاد غړو او مشرانو نن مشال راډیو ته وویل په وروستیو کې خپل فعالیتونه ځکه کم کړي ول چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د وفاقي حکومت کمیټې کار ته انتظار به ایسته. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پیښور کې وغونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستلو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومن د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپل اکټیویټیز جاري دي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي ناخلي او ځکه ناخلي چې هغه اکثر په خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتی ګټو په سوچ باندې کوئی حکومت باندې او فشار ساتلو لپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه صاحب د قومي وطن پارټي سره تړاو لري او وایي چې هغه یو قتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخیری نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې دغه بدلون دی راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لکه ډیر مطلب دا رقم سازخ راوستي په دې وجه باندې چې دغه کمیټه جوړه کړې و چې کمیټه ګرځي په دغه باندې په فاټا کې ته پوسونه کوي پلانې ډنګله. حالانکه دې خبرې ته پوس ضرورت نه و، نو دا یو اشتریمونه شوی دي نو په دې کې ما خیال نه چا مشاره ته پوس نه لري کړی کنه. نو د فاټا لپاره د اشتم ترمیم کول کیږي نو دا غیر ته پوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږ ډیر مقور کړل
او په قومي سیملې کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و چې لا هم پر کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټریانس وراوړو دا بل او کمزورتیا و شو لا چې بل واپس کو او دا مسله پر ډیسکس نه شو په اسمبلی کې. دا ما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټي دی امیډیټلی بده کې یو میټینګ کو لوړی او د دې سیاسي پارټو ورکران ته ځاپل کوم اول ځان ته ورست نور وتا خپل خپل پارټي ته باندې نو بده باندې مجبور او کوچ بده بل باندې نوې بل راوړي او هغه باندې ټول پارټو پارلماني لیډر
دغه تنان وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. او لمنځنۍ څپو سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. تاسو فیسبوک پانه تک ورشي حالت د مشال رادیو فیسبوک پانه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل بیا سپیس بیا آر ای ڈی آی او چې ولیکي نو مشال رادیو پانه به درته مخترا شي، هغه به تاسو خوښه کړی. او حالت ویډیوګانې هم پرتی دي، دا رپورټونه چې کوم موږ نشرو د دې اکثر ویډیو باندې هم شته، په پانه کې هم موجود دي او په ټویټر باندې هم موږ تازه خبرونه له تاسو سره شریکو. د شمالي وزیرستان ځوانانو سازمان او بیکوره شوی خپل کلیو ته د ستنېدو پر ورو عمل انتقاد کړی دی. وایي حکومت له خپلو سیمو په درو ورځو کې وایستل، خو په ستنولو کې میاشتې او کلونه لګي. دوی تیره ورځ په بنو کې د لاریون پر مهال د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزارت سفران او په قبایلي سیمو کې د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای پر ضد نارې ووهلې. تفصیل عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم یوتاف وزیرستان د سیوري لاندې بے کوره شو بنو کې سیمتا د واپسۍ سوست عمل پر ضد لاریون وکړو. لاریون ګډونوالو لاسونو کې بینرونه او جنډې اخستې وې او د ایف ڈی ایم ای سفران وزارت او نورو متعلقه ادارو پر ضد یې نارې وهلې. دوی وویل سیمه نه په درې ورځو کې راایستلې او واپسۍ کې یې کالونه تیر شول. دوی د ایف سی آر قانون پر ضد هم نارې وکړې. دلاریون گډونوال او یوتاف وزیرستان غړی نور اسلام دلاریون پاړه وای
پرامن احتجاج میزره کټکوی دې دا مقصد دا چې دا په واپسی شه بلا وجا تخیر دا دادا حکومت باندې کو یعنی میز دا زر در خپل وطن ته ولاږي او بل دا چې میز د سکول د بچو نه دا مستقبل په داو لگا ولا دا یو هفته مخته د ګورنمنت هایر سیکنډري سکول د هورمز د بچو نه سرټیفیکټ ایم نه ونه ډاکومنټس د غاستم زکه شه پروډې می چاته ملو شوې دي. میز د چارواکي نه دا مطالبه کی چې میز د سکول چکیم بچو دي دې مستقبل بل فکر دا دی وکوه دا مخفوظ کو چې کوم وزیرستان ته خلک تلی دي دې ته دا د روزمره زندګۍ ور کولې شه سہولیت پیدا کو.
اسد الله وویل کم ظلم چې ور سره روان دي دا غې پر ضد یې لاریون راایستلې.
د وزیرستان د ظلمیونو سره د وزیرستان خلک سره چې کوم ظلم شری شو دا دې خلاف میزه وس چکړه دا چې کومه واپسی دو دا غډې رسلو دو اعلان شوی کلی دا زر نظر واپس ولاږي. د ایف ڈی ایم ای په ذمه چې کوم د درې کښتینه دی دا زر نظر په یو ټاکر ولاږي. مش خلک ته نه را ظلم دنه په تیرا وي مش خلک ډیر مجبور ده په انتهایی اقدامې مجبور شي.
سورج دا وړوای دا واپس عمل نامطمئن نه دی او پورا کال واپس عمل کې 15% خلک هم نه دی واپس شوی.
اگر مطمئن نه ځکه چې اهدینا چروتلی په درې ورځې چروتلی او د امیردا دی تقریبا دوا کوله پیرا کېږي. امیر واپس یې ته پیرا یا تقریبا 15% خلک نه دی لوټ شوی. دا سه واپس نه میر بالکل مطمئن نه او بلا وجه تقریبا د یونی مر میاشت را سه په واپس شه چټې روغلې دي. سفران ویب ڈی ایم ای کی مل لوزینا و دې کړي وي پابندۍ پیرا پیرا پر نه وتل واپس ډی پی لوټ شوی دي. اکثر چکیم دی کرډه باندې پیسې نه دی روغلې دغه میر واپسی 2020 تانه ورشي د داسې واپسی میر خلاف وروتلی.
لاریون ګډونوالو دا هم موایل چې دولت د دوی د واپسی کم عمل شروع کړي دا غي غندنه کوي او دوی زر تر زر خپل سیمو ته واپسی غواړي. یاد دی چې شمالي وزیرستان کډوالو واپسی 13 کال مارچ میاشتې نه شروع شوه چې یو کال 13 دو ورسته تر دې دمه پورې دولتي شمیرې تر مخه 15,000 کورنۍ واپس تللې او دولتي شمیرې تر مخه څه باندې 1,00,000 کورنۍ د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو له کابله راوتلې دي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
اوریدونکو دا خو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شوی خلکو د لاریون احال مو اوریده. د شمالي وزیرستان بیکور کړل شوی خلک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره ژمنه کړې و چې هر میاشت په ورسره د 6,000 روپۍ مرسته کوي. خوشاو خو یو نیم کال کېږي چې دا وعده نه ده پوره کړې. کډوالو په دې لړ کې 13 ورځ په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره ولیدل او له هغه یې غوښتنه وکړه چې د صوبې حکومت دې اړ کړي چې خپلې ژمنې پوره کړي. تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې 6,000 روپۍ ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم ملاو شو خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپل وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې کړي.
2014 کې د نارت پاکستان عملیات کې چې موږ خلک لا تل دای هو باندې تر غلې وو د باقاعده اعلان وکړو چې 3000 روپۍ به تاسو د رنټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا چې تاسو د روزمره زندگی په تراو په شروع کې دوه میاشتې موږ تر اکړې دي. باقي دا غوړه نه اونځه تر نن ورځې پرې په دغه باندې 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتې دي. موږ اوس د درا ملاویږي چې آیا دا پیسې تا موږ ته اعلان کړی وو موږ ته ولې نه ملاویږي؟ کدای شي دای زموږ سره ملاقات نه وکړو یا موږ باندې ګاله کې د کور مخته د احتجاج کوو هغه پرې چې پرې موږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وي چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14 ارب روپۍ جاري کړي دي. دې سره سره هرې کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقد هم ورکړی کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په 2 نیټه 1,46,00,000 ډالره، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,25,00,000 ډالره او چین په جولای میاشت کې 1,00,00,000 ډالرو امداد اعلان کړی وو.
د احمد الله رپورټ مورده د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خو د په شرط مشال راډیو ته ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ادارو د افغانستان طالبانو یو څخه جلا شوی مشر ملا محمد رسول نیولی دی، یعنی دا پخلی کړی دی. تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدو نو وروسته ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو او یو ډله ترنه جدا شوه چې ملا رسول یې مشري کوي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یو لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسې سرتیرو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالفې ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکی دا ویلی دی چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود و چې د امنیتي فورس سرتیرو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی دوه ورځې مخکې یوې خبري ادارې ته ویلی دی چې ملا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازی دا هم زیاته کړې ده چې د میژا د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی و، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلی لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. د اوبو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیوال اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې د اکثره خلک د څښلو لپاره پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. هلته د چاپیریال ساتنې چارو ځینې پوهان وایي چې په پاکستان کې یوازې د پاک اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د اوبو په اړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر ایډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د څښلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر ایډ ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د څښلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو څښلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبر دا وایم چې د اوبو قلت دو وجوهات دي. بے خداره چې زمونږ ذخایر چې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي کې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو، بلکې د هغې نه هم زیات وو. او بیا چې څومره ترقي وشوه، څومره آبادي سوا شوه، د هغې سره د اوبو مقدار اوس دومره شو چې 500 کیوبک فوټ پر د یو کس لپاره د هغې نه هم کمیږي. نو دې ته مونږ واټر سټرس وایو که نه. او ان قریب بدا یو سو کالو پس شل کالو پس بدا واټر سکیر شینو دا ډیر خطر.
واټر ایډ ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې هر کال د 2000 په شاوخوا کې د 15 کلونو نه کم عمره ماشومان د خرابو اوبو د استعمالولو وروسته د حصې له وجې مړ کیږي. د ماحولیاتي چارو یو بل پوه شوکت شرار چې په خبر پښتونخوا کې خلکو ته د پاک اوبو رسایې په اړه څېړنې هم کړې دي وایي چې که څه هم پاکې اوبه د ملګرو ملتونو تر مخه د ولس په بنیادي حقونو کې راځي، خو په پاکستان کې ګڼ شمېر خلک له دې حق نه محروم دي.
ډېر زیات خلکو ته اوبه ملاوېږي.
واټر ایډ اداره وایي چې د پاکستان په سیر هیوادونو کې خلک اکثره پاکې اوبه په پیسو اخلي چې له وجې یې هغوی ته مالي تاوانونه هم رسیږي. عادل شریف وایي د پاکستان مرکزي حکومت اولس ته د پاک اوبه رسایې په اړه هیڅ پالیسي نه ده جوړه کړې. البته د خیبر پښتونخوا حکومت دې لړکی یوه تګلاره جوړه کړې ده.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر په نوم پروژې تدارکي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکی چارې پیل شي. دغه وزارت وایاند وایي د کاسا زر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټ برښنا ترڅنګ د کال له 40 تر 500 میلیونه ډالر عاید هم ورپه برخه شي. د حدیث پردیس رپورټ اورو.
د کاسا زر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د می په میاشت کې به یې تخنیکی چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې د تخنیکی چارو پرانیسته بعد د می د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسا زر پروژې $1 میلیارد مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسا زر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل،
پروژه بسیار بزرگ منطقی است که
میتونه ثبات
سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمایزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادي ثبات تضمین کړي. او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 500 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي. خو باید لیدونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسی او د 2013 کال په پای کې به کاسا زر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
2018 میلادي عملا پروژه به بهره برداری کامل
سپرده خواهد شد. د کاسا زر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسا زر پروژه لالارې بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټ برېښنا ولېګدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټ برېښنا لزیر میورسته زر میگاواټ به د لغمان او ننګرهار لالارې پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسا زر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان وایي کاسا زر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یو ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژي د برخې کارپو ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسا زر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسا زر ټاپي او د ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېری مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره خزیرای دی.
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي اسیا مرکزي اسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت زمين کې د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسازر او نورو پراختیايي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی خودل کیږي. د ولسي جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لوی پروژو په وړاندې وسره ننګونه یادوي، خو وايي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیات امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
د حدیث پردیس رپورت موارد په پیښور کې درینی مې او په کابل کې درې بجې شوې. نجیب عامر د دې مهال د خبرونو لنډی سوړو.
پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت بیان نفیس زکریانن په خپل اونیزه خبري غونډه کې ویل، هیواد په برسلز کې ترسره شوی وروستي تروریستي حمله په کلکه غندي او د بلجیم د حکومت او خلکو سره په خپګی کار کوي. نن په بنو کې شمیر خلکو د لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د واپسۍ لړۍ د تیز کړي. د مظاهرې تابعیا د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم کړي وو. د پاکستانی استخباراتي ادارو یو چارواکی نن مشال لډیو تویل چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کمانډان مولا محمد رسول سره داغه د دوه ملګرو په خپل تحلیل کې اخیستی او پوښتنې پرې کوي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي وایي هیواد د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو لارې هوارول غواړي. د چهارشنبه په ورځ د سولې او یووالي لپاره د همکارۍ موسسې لخوا په خوست ولایت کې د افراطیت څخه د مخنیوي په موخه د ورځنۍ کانفرنس پیل شوی چې د خوست د والي تر څنګ پکې ګڼ شمېر دیني عالمان هم برخه اخلي. د کندهار کې د پولیسو په خپل منځي شخړه کې وو پولیس وژل شوی. د کندهار د امنیت کمانډانې مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د خانه ګرده په سیمه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له اروپایي هیوادونو غوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو دوسیو ته د رسیدګۍ په برخه کې بشپړه همکاري وکړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې جی او پلس هیوادونو په غونډه کې وکړي. په یونان کې شمیر مرستندویه ټولنو ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. مرستندویه ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند باندې دوی کارونه سخت کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکران په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. نوموړی به نن وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره یې د لیدو پر مهال ویلي په شام کې د دښمنیو د لا کمولو او د بشري مرستو د زیاتولو اړتیا ده.
د خبرونو لنډیز مولو مشال راډیو واورید ویان دو نجیب عامر ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دی کمزوري نه ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په منځ کې پریښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سوشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د قامی ایرلاین پی آئی اے په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آئی اے بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یو کمیټي په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آئی اے د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضائي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. پاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه د داسې څلار راوباسي چې د ملازمینو مفادات او تطری څخه خطر نه وي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. او ورځپاڼه لیکي چې حکومت غوښتل نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منزورول شو، خو حکومت دا لار خپل نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لسرکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایی ضروری بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې یو شمیر هغه افغان کډوال نیول شوی چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي. ورځپاڼه د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه د هغه تړون اثراتو ته کتنه کړې چې د اروپایي هیوادونو مشران یې رسیدو ته هڅه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوال قانون سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو استعمال یا کارولو موضوع ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د ترکیې د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران په ناغوښتونکو کډوالو پاړه یو حتمی تړون ته د رسیدلو هڅه کوي. د دغه تړون تر مخه هغه په ناغوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکیې ته به واپس لیږل کیږي. ورځپاڼه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډالویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکیې ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. ورځپاڼه لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنګونو کې پرېښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکیې د مهاجرو د نړیوال کنوینشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکیې یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې یوازې شامی کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه وي. ترکیې له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامنځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمیر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خداسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسلوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسلوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نور سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
له ملیحې میرزاده مو د نړیوالو رسنیو دوو رپورټونو مهمې برخې اورېدې. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیول شوي. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د سیمې هیوادونه غواړي د خپل بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتلې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې مېرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسیږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغو ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي. دا تراګر دی، تراګر دی او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دی. هغه موږ تنګ واخ دی، ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي. باید هغه سي قانون په چوکاټ کې پاتې شي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمیر بهرنیان د کوم موخو لپاره داعش ډلې ته ورځي. آیا جهاد په خاطر او که په داعش کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څیړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي داعش اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د داعش له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په داعش کې ځای پر ځای کړي.
لکه دا گیم اوس نړیوال رنګ ونیو، سیمه ایز رنګ ونیو، دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې، ترمنستان پورې، چین پورې، د خپل ځان د دفاع په خاطر باندې تر څو سیمه ایز حالات په خپل قابو کې راولي، داسې بعضي استخباراتي علاقات دغه بهیر ته ورنباشي او هغه بهیر مس مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کار وکړي. راځي هغه ته په خط په شپایي لهجې کو کلمه ویله باور پکې، خو دغه ته په کتو باندې د دې ګیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راټاوه ده.
نوموړی وایي دغه نیول شوي کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي تر څو داعش ته د خپلو خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. هارون باچا هنری ګړی درته تقریبا په 19 دقو کې در خبرو. وس یو رپورټ دی او ترغی ورسته بیا روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. په کراچۍ کې د هندوانو د هولی په نوم اختر لمانځل شوې دي. تیر شپه د خار سوامی نارائن مندر ته له هندوانو سره سره مسلمانان او چارواکي هم ورغلي ول او هلته د هولی پر رنگ لوبه کې برخه واخیسته. هلته ورغلي او خلکو له مشال رډو سره په خبرو کې ویل کله چې د بیلابیلو مذهبونو خلک داسې سره یو ځای خوشحالي ول مانځي نو دا د سخدریزه فکر ته ماته ورکوي. محمد عمران تفصیل راکوي.
هولی یا د رنگونو اختر منځلو لپاره د کراچۍ په شمول د سین نورو سیمونو هم په ګڼ شمیر کې خلک د خار سوامی نارائن مندر ته راغلي وو خپل خپلوانو سره دغه خوشحالي منځله. پر دې موقع د پاکستان پیپلز پارټي د سینټ غړي سسی پلی جو ویل چې په ټول سند کې نه یوازې د هندوانو بلکې د نورو لږکیو په مذهبي تہوارونو کې باید عام خلک ګډون وکړي او همداسې د سخت دریزې مقابله کې دي. شي
خیبر پختونخوا مې به خاص کر پنجاب هغه بڑا بھائی صوبہ ہے ہم چاہتے ہیں وہ یہ بل
یس دوی چې خیبر پختونخوا او پنجاب هم باید د لږکیو د مذهبي روزو په مناسبت د چټه اعلانو کې او پنجاب خو زمونږه مشر صوبه ده باید ځړل وی کی. نن زمونږ په کور کې واده هم وو خو مونږ راغلو چې اوازې یو نه خو لګو خو د دوی سره د یو والی سرګندونه وکړو. په خپل کلو کې غټول خلک کوي خو کراچۍ یو لوی خار دی باید دلته ټول یو والی ښکارا کی. د هولی منزل لپاره دغه مندر ته نه اوازې د هندو مذهب منون کې راغلو بلکې د مسلمانانو یو لوی شمیره هم راغلی و چې پکې د طالب علمانو د سازمان نېشنل سټوډنټس فیډریشن غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وګړي شامل. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اسد بٹ مشال ریډیو ته ویل چې دا ټولې میلې د کلتور برخه ده باید ټول یې په شریکه ونمانځو. دی وایي چې دا میلې زمونږ د موسمونو نمائندګي کوي او په خصوصي توګه هولی خو یو انقلابي تہوار دی. دا د هغه ظلم پر ضد مانځل کیږي چې په هغه وخت کې به بادشاه کو. نو نن مونږ د انسانیت په بنیاد راغون شوی وو چې داسې مذهبي سخت دریزه پر ضد مبارزه وشي او خپل هندوورونو ته دا یقین ورکو چې دلته زیاتره مسلمانان د دوی ملګری دي. د دې دستوري را جوړونکو یو تن مهیش کومار مشال ریډیو ته ویل چې دوی خوشاله دي چې د حکومت لخوا د عامه چټې اعلان شوی دی.
آج کے دن جیسے ہم تعطیل کا اعلان کیا ہے اس سے ہم بڑی
د حکومت لخوا د عامی چټې د اعلان وروسته مونږ خوشاله او مطمئن یو. دلته د هندو مذهب منن کو سره سره نور خلک هم په ګڼ شمیر کې راغلي. دا تہوار مونږ ډیر په خوشاله او آزادۍ سره منځو مونږ ته هیڅ ستونزه په دې خار کې نشته. د هولی منځلو پر وخت دغلته موجود خلکو د دغه مذهبي رسم تر مخه په یو بل د رنگونو شیندلو سره سره د انسانیت زنده باد ناره هم وهلې. سندھ حکومت دا ہولی پورز دا عامی چھٹے اعلان کرے او قومی اسمبلی دا اقلیتنو دا مذہبی ورزو پا مناسبت ملک دا عامی چھٹے قرارداد ہم منظور کرے خو اعلامیہ لا تر دے دما نہ جاری شوے. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا ہندوانو دا اختر ہولی پاڑا مو دا محمد عمران رپورٹ اور دا چپکے رنگلو بھی کی گی او دا یو ڈول دا پسرلی تا دا خراغلاست مانا هم لري. وسم وخت شوی د اونیز خبرونه روخانه مستقبل. په نننۍ خبرونه کې به دا ځل د افغانستان او پاکستان د وروسته پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال واوري چې دې ځوانانو په خپل زیار نه یوازې لوړ زده کړې ترلاسه کړې دي بلکې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. او په دې کې ځینې هغه افغانان دي چې پاکستان ته ورغلي دي او بورس یې اخیستی دی. خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د پښتون ولس او وطن د پرمختګ په اړه د ځوانانو نه ډیر امیدونه دي چې په اړه یې ځنې پوهان وایي پښتون ځوانان ډیر صلاحیتونه او استعداد لري. خدا به هله ګټور شي چې د تعلیم او کار موقع ورته برابر کړي شي. بلې خوا ته بیا ځنې پوهان په دې نظر دي چې که پښتون ځوانان همت او مهنت نه کار واخلي نو ځان لپاره به په خپل موقع پیدا کوي او دا قام او وطن به د پرمختګ په لار روان کړي. د دې دواړو نظرونو په حق کې دلیلونه شته او په خپل خپل ځای ډیر اهمیت لري. د لړکه مونږ په روخانه مستقبل خبرونه کې هڅه کوو چې ځوانانو ته د بیلابیلو موقعو په اړه معلومات ورکړو. خو وخت په وخت تاسو په وړاندې داسې ځوانان هم معرفي کوو چې د ناسمو حالاتو باوجود یې نه یوازې ځان بریالي کړي بلکې هغه ځوانان یې هم شاته پرېخي چې د ډیرو موقعو او سهولتونو سره یې تعلیم ترلاسه کړی دی. د نن په روخانه مستقبل کې د دغه ډول ځوانانو د ژوند او بریا حال اوري. د افغانستان ډاکټر نقیب الله شیرزاد د خپل سیمې او زده کړو په حق لا مشال لريو ته وویل.
زه ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی یم او خپل زده کړې مې د ننګرهار ولایت کې شروع کړې او هغه وجه د ننګرهار د عالی لیسې څخه فارغ شوم او د هغې څخه وروسته مې د پاکستان سفر کړل. د پاکستان هیواد ته لوړو زده کړو لپاره لاره پیدا کړه او د پاکستان په هیواد کې مې د ایم بی بی ایس ډیګري مطلب طبي معالجوي پاکستان کې ولوست او هغه وجه د استاد پوهنتون څخه سږ کال فارغ شوم. دا په دغه کې چې کوم د خپل طب دوره کې چې په کراچۍ کې مونږ تر سره کړل ما په شپږ مډالونه اخیستي دي چې پنځه پکې د سرو دي او یو پکې د سلور یعنی د سپینو زرو دي او په هغه کې چې کوم کا پنځه چې کوم ما په پنځه مختلفو مضمونونو کې ترلاسه کړي دي چې په هغه کې زما لومړی پوزیشن راغلی دی. هغه تقریبا څلورم او پنځم کلونو کې ما ترلاسه کړي په مختلفو مضمونونو کې او دغه یو مډال چې کوم د سرو سپینو زرو مډال ما تر اخیستل شوی دی هغه ما په خپل څلورم او پنځم کلونو کې چې کوم زما لومړی پوزیشن
په دې پښتنه چې په پاکستان کې د وړیا الاز د کړلو لپاره یې څنګه موقت ترلاسه کړه نو موړی وایي د افغانستان او پاکستان حکومت په دې حق لوي ولوزنامه لري چې تر مخه به یې افغان ځوانانو ته دغه ډول موقع ورکول کیږي.
د موږ یو دوره مخکې خلک هم راغلي مطلب په دغه پروژه پروسس کې موږ دویمه دوره خلکو چې پاکستان هیواد ته راغلل دا په هغه وخت کې د پاکستان د پرایم منسټر او د افغانستان د دولت ترمنځ یو معاهده ترلاسه شوه. البته په هغه کې د افغانستان رئیس جمهور ښاغلي حامد کرزي ترمنځ دا معاهده ترلاسه شوه چې د هغې معاهدې تر لاندې 2000 افغان شاګردان پاکستان هیواد ته د زده کړو لپاره راځي چې په هر کال کې به څلور سوه نفر راځي او دغه امکان په اول کې د افغانستان حکومت په خپله په مختلفو ولایتونو کې اخیسته او بیا هماغه چې د پاکستان سفارت ته انتقال شو هلته به دې امتحان اخیستل کېده او څوک به چې کامیابېدل نو هغه به د پاکستان هیواد ته لاره پیدا کړل د زده کړو دپاره. هماغه دغه پنځه کلنه پروسه هم سرته ورسېدل او دغه بیا د کاري صاحب په آخرنۍ دوره کې دغه پروسه بیا پراخه شوله او همدا اوس هم دوام لري. د هاغلی رئیس جمهور اشرف غنی په حکومت کې او تقریبا 400 شاګردان به بیا پاکستان هیواد ته د لوړو زده کړو لپاره لار پیدا کړي او دا پروسار کار دوام لري او څه پورې هم روانه ده.
دا چې د افغانستان پورسته پاتې او کلیوالو سیمو کې د تعلیم سهولتونه ډیر کم دي څنګه یې ځان اعلی زده کړو او اعلی مقام ته ورسوه. نقیب الله په دې اړه وایي.
ماحول کې خپل تکړې کړې وي چې هغه یو ډېر وروسته سیستم پاتې سیستم دی. مونږ د پاکستان یا ټوله د ټولې نړۍ د سیستم تعلیم سره نو برابر چې کله مونږ خپل هغه د دولسم سنف زده کړې ترسره کړلې چې کله د پاکستان هیواد ته مونږ راغلو دې تعلیم زمونږ د تعلیم نه ډېر مختلف و او دا په یو سټنډرډ سویه باندې و. نو هماغه و چې د انسان خپل انسان کوشش وي چې هغه ځای پورې رسولی شي او په دې دنیا کې که یو سړی وغواړي چې هغه خپل کوشش وکړي نو هر څه امکان لري. یوازینی ټکی د بیزل د اشاره وکړم زمونږ ستاسو باید چې ډېر پښتنو ته زما دا دغه دی اشاره ده چې خپل مسؤلیت باید هر څوک وپېژني. که زه وایم زه مطالعه زما مسؤلیت څه دی زه باید مطالعه وکړم، که یو کاریګری د کور د هغه مسؤلیت څه دی، یا د یو کور د مشر مسؤلیت څه دی. که چېرته هر څوک خپل مسؤلیت درک کړي او هماغه مسؤلیت په خپله توګه باندې خسر ته ورسوي نو انشاءالله چې هغه خپل مقصد او مرام ته برسېږي.
نوموړي له مو وپوښتل چې د بریا تر شا یې څه لاملونه دي. دی وای د مور پلار په دعا د استادانو په کوشش او په خپل مهنت ورته خدای پاک دغه بریاوې ورکړي دي.
زما د کورنۍ په خاص توګه باید زما د مور او پلار او زما د ترونو هغه سپورټ زما تر شا پورې او تر هغې وروسته زما ملګري چې زه دې ته هڅولم او یو تشویق وم چې زه باید مطالعه وکړم او زه دغه هر څه کولی شم چې لاسته راوړلی شم. او مهمه خبره چې زه کومه بولم هغه یوازینې دا وه چې دا هر څه د خدای ورکړی په خدای باندې په مکمله توګه باندې خپل باور او یقین او هغه هر څه ولري. کدا په دنیا کې هر شی وغواړي انشاءالله چې هغه خپل مرام او مقصد ته رسیږي. او درې ما خبر دي ترمنځ هغه خپل چې کوم هغه هدف ته ځان رسول لپاره چې کوم وسایل دي په هغه باندې کار کول دي او هغه خپل هغه ورځنی ژوند کې په عملی توګه باندې عملی کول دا ډیر ضروری دي. نو هغه چې کوم روزانه هغه چې کوم ممتاز ویل کېدل په پوهنتون کې سبق وایي هغه هم د شپې د خوانه بیرته مطالعه کول په هغه ریګولر دغه سره روان شپې 2 بجو پورې 3 بجو پورې خپل وخت هم صرف نه ځای کړي کار څوک دغه څوک ان شاء الله چې خپل مقصد او مرام ته ورسیږي.
ډاکټر نقیب الله وای پښتانه ځوانان که همت او مهنت کوي نو د نړۍ د هر قام د ځوانانو سره سیالي کولی شي، بلکې د نورو ځوانانو نه زیات د پرمختګ استعداد لري. د ځوانانو په نوم د پیغام په سر کې نوموړی وای
تر ټولو لومړی خو زه دغه خپلې بریاګانې د افغانستان ټولو شهیدانو ته وړاندې کوم او په خاصه توګه باندې هغه وروسته سیمو خلکو کې چېرته چې امنیت نشته دی، چېرته چې جنګ جګړې دي، د هغې د خلکو ته داسې ټولو وړاندې کوم او د هغې نه پس هغوی ته زما پیغام دا دی چې نو ټوپک کېږي او قلم راواخلي او دغه هېواد او دغه حکومت سره یو ځای شي تر څو پورې یو سوکاله او آرام افغانستان رامنځته شي او دغه هیواد کولی شي یوازې په تعلیم تعلیم باندې او ځوانان په تعلیم په ګاڼه باندې سنبال شي نو دغه هیواد په خوب باندې ودرېدی شي او مخکې تللی شي او د دې نه بغیر بل هیڅ د حل لاره زه نه ګورم. نو هغوی ته زما دا پیغام دی چې ټوپک کېږي او قلم راواخلي او خپل راتلونکی روښانه کړي.
ډاکټر نقیب الله شیرزاد چې په پاکستان کې د خپل زده کړو پر مهال یې د سرو زرو 15 او د سپینو زرو یوه تمغه ګټلې، دا مهال د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې د ډاکټرۍ نه پس تربیتی کورس کوي او هم په پاکستان کې د لا نور زده کړو اراده لري. یو بل ځوان چې د طب په برخه کې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړي د هغه خبرې هم درته وړاندې کوو. خدای ویلاندې د مینه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه او چې پکې دا وار د افغانستان او پاکستان د روستو پاتې سیمو د پښتنو ځوانانو حال درکو. دغه ځوانانو په خپل مهنت نه یوازې ځان اعلی تعلیم ته رسولي بلکې پکې یې د سرو زرو تمغې هم ګټلې دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د انساني حقوقو کارکونکو وایي د قبایلي سیمه خلک ډیر کم بنیادی سہولتونه لري چې پکې د تعلیم او صحت اسانتیاوي د نشټ برابر دي. بیا 13 سباندې لاسو کلونو کې بدامنې د خلک لا د نور مشکلاتو سره مخ کړي دي. خو ډاکټر دانش حسن چې د کورمې ایجنسی په اړه چنار سره تعلق لري ځان یې نه یوازې اعلی تعلیم ترسولې بلکې په هغه کې یې اعلی مقام هم ترلاسه کړي. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په طب کې یې د غاښونو د علاج او جراحي زده کړې کړې دي.
بنیادی چې کومه ما تعلیم او هغه ما میټریک پورې چې پر چنار نه سبق ویلې ده کورم پبلک های سکول کې ومه جی اردن جی بیا ورستا ما الحمدللہ ایڈمیشن ملاو شو پری میڈیکل کے اسلامیہ کالج پشاور نما بیا جی ایف ایس سی اوکڑلا او دو کله چې موږ هلته سبق وې ډېر هارد ټایمنگز وو وخت ټایم کې 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 حالات هم ډېر ډفرنٹ وو او هغه دې کې ایف ایس سی خو مار سره اچیومنٹ سره وشوله او اسلامي کالج دې د کالج برکت وو چې انټری ټیسټ هم الحمدلله خو خپل طریقې سره دې کې کې ول وشولو جی او هغه نه پس بیا د سیو شو چې انټری ټیسټ نه پس کم لیستونه جوړ شو هغه کې دې کې اسپیشلی د فاټا ریسیپروکل سیټس وی جی چې متبادل سیټونه وی په پنجاب کې هغه کې بیا الحمدلله الله خدای لاک لاک شکر دی جی چې بیا ما ته داخله ملو شو والا د ګریجویشن د بچلرز ډیگری خپل ڈینٹل سرجری والا دا ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری دے پاکستان پوائنیئر او اولنے چکم میڈیکل کالج او ڈینٹل کالج شمار کی دلشی جی
ماہرین وای چې د پنجاب تعلیمی ادارے ډېر پرمختللی دانش حسن نمو و پختل چې د غلطا د بیلابیلو تعلیمی ادارو ذهین ځوانان ورزی د هغوی سره یې څنګه سیالي وکړه
بیسیکلی دې تعارف داشان دی چې ډېر کم خلکو د دې کالج پته ده کومګه عام خلکو ته جی وای او چې دا کینګ ایڈورډ سره د ډینټل کالج دی کینګ ایڈورډ کالج میډیکل کالج یونیورسيټي چې کوم لاهور کې دی هغه سره دا ډینټل کوم کالج دا ډی مونټمورنسي کالج اف ډینټستری دی نو د دې نه به ما څلور کال پس ګریجویشن وشولو الحمدلله درو څلور سبجیکټ کې ګولډ میډلیسټ هم او خدای الله تعالی شکر او د ټیچرانو مهنت د مور پلار دواګانې د کلی ولاو خپلوانو او ټول دواګانو سره د دې نه بیا د فاټا سیټ باندې ما د انټر سرجری وکړلم
دا چې د خپل زده کړو پر مهال د کوم مشکلاتو سره مخ شوه او د هغه باوجود یې اعلی مقام څنګه ترلاسه کړي نو موړې وای
حقیقت خدا دے چھ شروع کی ماتا ڈیرا زیادہ تکلیف ہو یو خدا ہو چھ مانا مخ کے مانا سینئر سوگ نہ ہو ڈی مونٹمورنسی کالج آف ڈینٹسٹری کے پختنوں کے مانا سینئر ای سوگم نہ ہو چاہ فٹا لیمون کا بلے سی مینا رغلی بھی وغیرہ تا موجود بھی ہو گئے ماحول سارا لقادت شوی بھی ہو گئے دے ماحول کے ماتا مدد ہوگی خو دے خدا کرن کون کے ہو دے مور بلا دعانے بھی جی زراغ لنما الحمدللہ اسلامیہ کالج پشاور ڈیر ایکسپوجر ہو ډېر غټ غټ ټیچران دي او ډېر مختلفو سیمونه د مختلفو لکونه دي سایبر پښتونخوا او د قبایلي لکونه هلته لکان راغلي وي نو هلته هم ډېر ګرومنګ وشول او ډېر لرننګ وشول نو چې کله زه بیا پنجاب ته اسپیشلی چې راغلم نو بیا ماته دلته ډېر مختلف ماحول فیس کول ډېر مختلف کمپټیشن وو دلته های کلاس نه ونیسه مډل کلاس نه ونیسه هر قسم خلکو خدای خدای دا کرم وو چې اولنه چې مال ته کانفیډنس سره خپل محنت سٹارټ کړلو مرګلی رته خو ملاو شولو پچران دې ډېر خدي نو د خپل طریقې سره سٹارټ شولو
دانش حسن وای چې د خپل تجربې پر وړاندې کې هر وخت د نوي کول هلکانو او جنکوته د ډېر مهنت مشوره ورکوي ځکه چې مهنت کله هم نه ضایع کیږي
کله ما سره ینګسترز ملاو شي نیو سټوډنټ چې میټریکو کی یا میټریک تنوزي نظر اکثر وایم چې میټریکو ایف ایس سی د تاسو لپاره یو ټیکټ درکې د خپل لایف اچیو کول لپاره خینو ستنه وتل لپاره نو ما اکثر زه کسانو ته وایم چې اره درې څلور کله چې کم دي کې تاسو خپل سوشل اکټیویټیز کمې کې خپل سبق باندې کنسنټریټ وکې دا اتم کلاس اوري سي جی د دولسم پاس کول ټایم پورې یم خپل را مشوره د خپل وډونو ته خپل خویندو ته جی کدي دوران کې هغه لږ ځان باندې تکلیف تیر کی لکه خپل ټیچرانو پاسې ورپسې شي اغه نه تاسو نو کی او کوشش وکي چې خپل سینیئرز کې یو کال تا نم سینیئر دی دوه کال سینیئر دی چې هغه گریڈز اخستی دی غٹ یونیورسٹی تا تلے دے اغینا رہنمائی واخلی خپل سبق کے خپل ٹیوشن کے خپل پڑھائی کے نو آگے کی اگر فائدہ ملاو شی چی اگر خپل دے وقت کمپٹیشن پہ سکول ہو اگر تا لارم پتہ ہو لگی اگر زان تیرا ہو سٹارٹ کولی تا اگر تا موقع پتہ ہو لگی ان ٹائم پتہ ہو لگی
نو موڑے زیاتوی چی دا آلا از دکلو لپارا بہر تلل غواڑی او دا آگے نپاس دا قبائلی سی میں دا بیوس خلکو خدمت کول غواڑی
انسان باندې فرض دی خدای ذات نه امید ساتي او خدای ذات سره د څه کمی نشته ډېر غټ شي سما په خپل ژوند کې خپل د ژوندۍ کې وکړلو چې لکه اوس ته ماته خدای یو از قسم ز قابل جوړ کړی مې چې خلکو کنور سره وی هم نو د ډینټیسټري حوالے سره هغه خدمت وکم اسپیشلی د خپل لکه خپل سیمه کې نو فیوچر ما دا اراده دی چې ما اولریډي الحمدلله استرالین ډینټل کونسل ایگزام یو پاس کړی دی او دوه مې روان دی ټولو خپل لکو خویندو میندو مشران ته د دعا التماس هم دی چې ما ته دعا نو کې یاد ساتي اراده مې لري چې زی بهر نه ماستر وکم ان شاء الله او زه واپس راشم خپل لکې ته خپل کلی ته که زه په ګورنمنت سیکټر کې نو منه نه زه په پرایویټ سیکټر کې ان شاء الله غیر لپاره فری ډینټل کیمپس فری ډینټل ټریټمنټس یا ان ان فری ڈینٹل کلینکس فارم کے اگے دو پارا بمنگ سرونگ کو او زبیل انا ما الحمدللہ ما سرا د قبیلی سیمی والا نور ڈینٹسٹ سٹمشتا چاہے خی خلی ارادے لری میڈیکل ڈاکٹران شتا چاہے کوششو کی لگے دی چاہے باہر نہ ڈگری وا کی لگزان سیٹ کی
تاسو د ډاکټر دانش حسن خبري اوریدې نو موړې د کورمه جنسي پاړ چنار سره تعلق لري د خپل زدکړو پر مهال یې د اعلی کارکردګۍ په نتیجه کې د سرو زرو سلور تمغه تر لاسه کړي دی وایي چې کوم ځوانان مهنت کوي د هغوی د پرمختګ لارې هیڅ کله نه بندیږي او په هر ډګر بریالي ووسی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسید تاسو هم کوم پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره فون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202212211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاط او آباد اوسئ.